السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت دا مازیګری 15 بجې شوې دي زه انیس اجمل به تاسو سره په دې روانه غړې کیم په دې خبرونه کې به ووره چې د پښتون سیاستوال او مشهور شاعر اجمل خټک په مزار چاودنی شوې دي په بنو کې د بجلی زیات لوډ شیرینګ لوجې خلکو ته یو شمیر ستونزې دي دغه سه په کوټا کې استادانو د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره احتجاج کړی دي نو ریپورتونه هم دي خو اول باید د سات تازه خبرونه وورو چې عبدالحی کاکړی تاسو ته وړاندې کوي
کې د سره سریب نړیوال اداري آی سی آر سی د پاکستان په دولو شارونو کې د خپل کارونو د درولو اعلان کړی د شام سرکاري ټلویزیون وايي په دمشق کې د 2014 سرویس کسان وژلي او یو سل اویا ټپیان کړی دي په انډونیشیا کې شغورون کې وايي د راپریوتی روس جوړي سوخوي سوپر جیټ الوتکې یو کس هم ژوندی نه دی پاتې شوی اوسم د خبرونو تفصیل د سرسلب نړیوال اداري آی سی آر سی د پاکستان په دوه لوی شهرونو کې د خپل کارونو د درولو اعلان کړی دی د پداسې الکیدا چې سازمان په پاکستان کې د خپل کارونو لسره جاجختی د آی سی آر سی د پنځمې پوره جاری شوی بیان وای سازمان په پېښور او کراچي کې په بشري برخه کې خپل کارونه ځندوي دا ګام له برتانی سره تعلق لرونکو میډیکل کلینیک منیجر د وجل کې دروست تخصص شوی دی د کارکونکو په پولیسان کې د آی سی آر سی لپاره کار کولای د شپته کلن خلیل رشید سرپریکړی مړی د اپریل په 9 د کوټې له شار سره نږدې موندل شوی وو آی سی آر سی له دوړاندې په کوټه او د بلوچستان په شاوخوا سیمو کې کار درولې دی په خیبر پښتونخوا کې د پښتو د وتلي شاعر لیکوال او سیاستوال اجمل خټک پر مزار برید شوی د چارواک په وینا د 2014 د پنځم د وبخشي د چارواک په وینا د 2014 د چهارشنبې په ورځ شوی چې په کې لاس کسان زخمیان شوی دی د اجمل خټک مزار د نوخار ضلع په اکوړه خټک کې دی ځای چارواکي وایي کله چې لومړی چاودنه وسوه او خلک د پیښې له ځای سره راغونډو چې دوه مهم وسوه د اجمل خټک زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته د پیښې حال ورکوي
درې کته وی راغلی دی هغه هغه چوکیدار چې دین هغه تړلې او هغه نه موبایل موړه دی او نورم څه سامان ومانه ته نوړه دی او بیا چې دین دا ناوړه کار شوی دی بیا کله چې د مکه شوی دا هغه نه پس چې خلک تلی دي نو بیا هغه چوکیدار چې دین هغه پرانست دی
اجمل خټک د چوراک پوینه دا وخت اجمل خټک پر مزار کار هم روانو د 14 پر لاترو څخه چا په غاړه نه داخسته تر دې وړاندې هم د رحمان بابا او حمزه بابا په ګډون د زینو نورو پښتنو شاعرانو او بزرګانو په مزارونو بریدونه سوي چې پکې د ځینو پړه وسلوالو طالبانو په غاړه خسته و د بلوچستان صوبې په کوټه کې په قمرانی سړک په بمی چاودنې کې په څلورو ژوبل پولیسو کې یو ساور کړی ده د ډاکټرانو په خبره د دوو نورو حالت د اندېښنې وړ دی چې دا وخت د کوټې په سیمچ هسپتال کې دی ځای پولیس وایي پولیس د مامور په غزمه او چې پرې د سړک د غاړې بم او چاودې دی د پداسې حال کې ده چې د تیرې نهې په ورځ یو لوړپوړی پولیس افسر شانواز خان هم په کوټه کې وژل شوی و د پاکستان فوج وايي په لنډه فاصله کې د وشتونکي میزایل کامیاب آزموینه کړې چې د ایټمی سرګلولو د وړلو صلاحیت لري د فوج لخوا بیان وايي هدف درې غزنوي چې تر 290 کیلومتر فاصله والی سي د زیارت پرز د یو ناڅرګند د ځای څخه وتغول شو د غزمونه د پاکستان فوج د ستراتیژیکي ځواکونو کمانډ د سالانه تربیتي مشکونو په پای کې ترسره سو د پتیرو دوه هفتو کې دا ډول دوی آزموینه ده چې پاکستان یې کوي د ایساف نړیوالو ځواکونو د افغانستان په سپین بولدک کې د 14000 کیلوګرام امونیم کلورایډ په نیولو د هیواد سرحدي پولیسو ته مبارکي ورکړې ده د ایساف بیان وایي سرحدي پولیسو د غزمې پر وخت 342 بوجي نیولې وي امونیم کلورایډ د ناقانونه نشي موادو په جوړولو کې استعمالېږي چې له خرڅېدو سره وسوالو ته پیسې برابرې شي بیان زیاتوي دا نیونه د افغان ځواکونو د یاغیانو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د دوی مسلکي صلاحیت په ګوته کوي د شام سرکاري ټلویزیون وايي په دمشق کې دوی به میچاودنو 40 کسان وژلي او یو سل اویا ټپیان کړی دي ټلویزیون نن سهار په 8 بجې سبب چاودنې ترګر بریدونه بللي ټلویزیون په درزونو تباسبي ګاډیاني او نیم سوزیدلې مړی ښکارا کړی ریپورتونه وايي په یو چاودنې کې د شام د فوج استخباراتي اډه په نشه شوی تر اوسه چا د بریډ ذمہواري نه ده قبول کړې په شام کې د ملګرو ملتونو د څارونکو مشن مشر میجر جنرال رابرټ موډ د پیښې د ځای کتنه کړې او بریدونه غندلی د لیدنی ورسته ل د څار د ډلی یمنی غړي محمد روټس خبري اژانس ته وویل محمد وای د سارون کیډی لی مشر د چاودنی غندنه کړي او دا یو داسې کار بللی چې په امن راوستو کې مرسته نس کولای. هر چا چې دا کار کړی وي دوی په کار دی بل لار خپل کړی. دا محمد میجر جنرال رابرټ موډ زیاته کړي په شام کې دننه او د باندې پر هر چا زور کړی چې د حکومت او د حزب اختلاف د ملاتړ ترمنځ له 14 میاشتو راهیسې روان تشدد په درولو کې دي مرسته سره وکړي. په انډونیشیا کې ژغورونکي وایي د راپریوتي روس جوړي سوخوي سوپر جټ الوتکه یو کس هم ژوندی نه دی پاتې شوی. د راغورځېدو پر وخت په سوپر جټ الوتکه کې 50 کسان سپاره وو. د انډونیشیا د یوې ژغورونکي ایجنسی چارواکي گاگا پراکوسو د پنځمې په ورځ ویلي چې مړی د هیواد په لویدیځ کې موندل شوی چېرته چې الوتکه راپریوتې ده. په یو بل پرمختګ کې روس اعلان کړی چې د دې پیښې پلټنه به کوي. د روس د پلټونکو ایجنسی ویاند ولادیمیر مارکن نن په ماسکو کې د دې پلټونو د څرنګوالي په اړه وویل. ولادیمیر مارکن وایي په دې جنایتي پلټنه کې به پلټونکي د الوتنې د عملیې د تیاری له روس څخه تر الوتو له مخه د الوتکې د تخنیکي حالت جاج اخلي. په الوتکې کې سپاره 50 کسانو کې د روسي عملې په ګډون سپاره زیاتره د انډونیشیا وو. له جکارتا څخه تر الوتو 20 منټ وروسته الوتکه هغه وخت ولوېده کله چې پایلټ د الوت پلان بدل کړي. د راغورځېدو وجه معلومه نه ده. او وروستی خبر هم دا دی چې د پاکستان حکومت د وبخشي پاکستان کرکټ بورډ محمد حفیظ د T20 ټیم او مصباح الحق د ورځنی او ټیسټ ټیم کپتان مقرر کړی دی. خبرونه پای
دا عبدالحی کاکړ چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلې او لستلې شي. په خبرونه کې به واره چې د پښتون سیاستوال او مشهور شاعر اجمل خټک په مزار کې چاودنې شوې دي.
د اجمل صاحب غونټه شخصیت دوی خوای چې ګینه قبر بونړو نو دغه شهرت به کم شي. د سر دغه شهرت سیوا شو د دشمن را دی چې کم دی سره ناکام کیږي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د فاټا ځان له صوبې جوړېدو په اړه د قرارداد وړاندې کول وروسته ځینې ځوانان وایي
موږ خپل آزاد حیثیت غواړو، موږ د حکومت روغو، موږ خپل منتخب وي جرګه وي، پولیټیکل ایجنډا غي انډر وي، موږ خپل فیصله خپل کوي.
په کرم ایجنسی کې د امن په نامه د کرکټ مقابلې پیل شوې او د پېښور پوهنتون زده کوونکو د اوکاب په نوم یو میوزیکل بینډ جوړ کړی.
دغسی
نور ریپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. اوسته خبرونه لومړی ریپورت. تیر ماخام د پښتون سیاستوال او مشهور لیکوال او شاعر اجمل خټک په مزار چاودنی شوې دي. د چارواکو په وینا په پیښه کې د جوبل شوو کسانو شمیره لسته. په زخمی شوي کسانو کې ځینې خبریالان هم دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب انګار راکوي.
د نامتو شاعر لیکوال او سیاستوال ارواښاد اجمل خټک په مزار کې بمی چاودنو لسته نټپیان کړل او د زیارت ودانۍ ته د پام وړ زیان واړاوه. د نوموړي په نوې جوړېدونکې مقبره کې چې د پېښور ختیځ لور ته د نوخار ضلع اولسوالۍ په کوړه خټک سیمه کې واقع ده په داسې حال کې چاودنې وشوې چې تعمیراتي چارې د پای مراحلو ته نږدې وې. ځایي دولتي مقامات وایي لومړۍ چاودنه د ماښام له ځانونو سره سمه او دویمه یې لږ ساعت وروسته هغه مهال وشوه چې یو شمیر خبریالان، پولیس او ځایي خلک د مقبرې په نړېدلې ودانۍ کې سره راغونډ شوي وو. چارواکي وایي په لسو ټپیانو کې درې د یو خصوصي تلویزیون خبریالان، څلور یې پولیس او پاتې ولسی خلک دي. د نوخا ډی سی او ایاز مندوخیل تر لومړۍ چاودنې وروسته لسیمې نه د تلیفون پر لیکه وویل چې په لومړۍ چاودنه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو وایي چې د مقبرې ډیری برخه ویجاړه شوې.
ماکه په داسې وخت شوی چې کسې تللی وو او د ماکه شوی وه، داسې نه اطلاع وه او نه د چا ګمان وو په مزار کې به د ماکه کېږي. او بیا د اجمل خټک مزار خو داسې نه وو چې په هغه باندې یا ملنګان وو یا د ښځو تلل راتلل وو یا چرسیان پکې وو. په دې نورو مزارونو کې خدا وایي چې دې ته ښځې راځي یا بدعات کوي یا خلک منتونه غواړي یا بدعات او غیر شرعي کارونه کوي، نو دیو شاعر په مزار باندې خو نخوي وي نه بدعات وي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اجمل خټک چې د انقلابي شاعر لقب هم ورکړل شوی، د 2010 کال د فبروري پر 8 تر 1 کال رنځ وروسته و مړاو د خټک وکوړې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي زوی اجمل خټک وویل اجمل خټک ټول عمر د حق د غلبې لپاره مبارزه کړې او په خپلو اثارو کې پښتنو ته د مینې، پرمختګ او یووالي پیغام ورکړی. نوموړي مخبرې ته دا وختي زیان او د دولتي مقاماتو د هغې ادعا په باب چې ګواکې یو محافظ د زیارت پر ساتنه ګمارلی و وویل
نو زه خو نږدې نه یم ورغلی، خو چې کوم عیني شاهدین هلته موجود دي د هغوی د معلومات مخبره چې د 80% ګنبد راغورځېدلی دی او معمولي شان قبر ته هم نقصان رسېدلی. خبره دا چې دا خو تعمیراتي کار روان و نو محافظ زما په خیال نه و که نو دا واقع به نه کېده.
له دې وړاندې په پښتونخوا کې د عبدالرحمن بابا، میا عمر د څوکنو، بهادر بابا او همداشان په سند او پنجاب ایالتونو کې هم په ورته توګه د صوفیانو او شاعرانو په زیارتونو کې چاودنې او انځانمرګي بریدونه شوي. تر اوسه چا لا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په تېرو وختونو کې سخت دریځو وسله والو د دا ډول حملو پړه پر غاړه اخیستې.
د پښتون سیاستوال او مشهور شاعر اجمل خټک په مزار د چاودنو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم غندنه شوې ده، او په دې لړ کې میا افتخار حسین چې دی هغه خپل هغه د دې چاودنو ډیره زیاته غندنه کړې ده او هغه وایي
د اجمل صاحب غونته شخصیت دوی خو وایي چې ګینې قبر به ونړو نو دغه شهرت به کم شي. دې سره دغه شهرت سیوا شو د دشمن را دی چې کم دې دې سره ناکامه کیږي. او اجمل صاحب زمون هیرو دی، او یوازې د پښتنو هیرو نه دی، هغه د انسانیت هیرو دی چې چا دا کار کړی دی هغه د انسانیت د پاره چې کم دې یو بدنما داغ دی. او اجمل صاحب زران دی ستوری دی، او دی چې څومره حرکتم کوي د اجمل صاحب نوم کمولی نشي. مونږ په هغه لار باندې روان یو، او مونږ دی وجنو مونږ په شان شو. نو د مور په قبر چې قبضه کوي او دی اټیک کوي نو مونږ بس پشا شو. مونږ خپل هم د اجمل صاحب په دې لار روان یو، دا خوا په قبر کې دی، مونږ ته په میدان ولاړ یو که زمونږ سرونه ځي، خو مونږ دې تشدګرو ته لار پرېږدو نه، او د دې خلکو به چې کم دی نو مقابله.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر د میا افتخار حسین خبرې تاسو اوریدلې چې د اجمل خټک په مزار کې د چاودنو پاړه باندې کولې. او اوس به د اولس خبرې واورو چې هغه د اجمل خټک په مزار کې د چاودنو پاړه باندې سوای.
زما عبدالکریم نواز صاحب د دې علاقې نظام پور دا صاحب ډېر زیاتې شوی دی او داسې نو کول په کار. اجمل خټک یو ډېر عظیم هستي تېره شوی ده صاحب، او د اجمل خټک په شان ته به یو بل انسان پیدا نشي صاحب.
زما نوم انور کمال دی، د کوړي اوسیدونکی یم. دا خو ډېر زیاتې شوی، داسې یو بزرګ سیاستدان زموږ د کوړي او یو ښه شاعر، خو دا ډېر غلط کار شوی دی سره، ځکه او بیا په تېره تېره چې دا قبرونه دي قبرونه بې حرمتي هم ده. نو د دې مونږ ډېر مزمت کوو چې دا کومه دماکه دماکی دلته شوی دي، بلکې د دې ټول کلی عوام هم په دې باندې دلته ټول راجم دي، او د دې احتجاج دا خبره کوي چې دا ډېر زیاتې شوی دي زموږ دی شاعر دی مزار سره.
ماجی راجت خان، یو مسلمان بل مسلمان ته نقصان رسول الله چې کوم دی هغه نه غواړي، او که غواړي نو هغه بیا مسلمان کېدی نشي. مړو ته خو اوس دغه نشته که نه، اوس په هغوی غریبانان قبرونو کې پراته دي، او صحیح ته نقصان رسولی نشي. نو دا خو بلکې هغوی خپل ځان ته نقصان رسوي.
نور احمد کوډی خټک صاحب نو دو چا دس زره رسولی دی، ټول عمر یې د ملک او د قوم خدمت کړی دی، او عوام هم خدمت کړی لکه خپل دور باندې. نو داسې سړی مسلمانانو کار نه دی، پښتو کار مې ده. بل یو سړی وفات شو نو هغې نه پس خو هغه سره ستاسو واسطه پاتې نه شوه که نه، یو دشمني مې چې یو سړی مړ شي نو هغه قبر سره څوک څه کوي، بس خو مړ شو که نه. نو دا خو عجیبه خبره ده.
عجیب طاهر، زه د دیا کوړ خټکی دا موږ په مانځه ولاړو، هلته به دره شو نه ډېر بد شوي دي، ډېر بد مړي سره داسې بد کول او دا بیا کاره کار شوی ده. مړي سره چا بدي، مړي یواره مړ شول بیا به څه بدي.
ماضي نجیب الدین نوم دی، او موږ دا خپل ملګري لس دولس پنځلس سال د کې ولاړو، تاویدونه تاویدونه لګیا دی کې یو درش دا دویم درش جوړ دي. بیا موږ بوشي نه لګیا چې څوک دی یا څه پاسې ته موږ لګیا نو یو دوه درې کسان زخمیان وو. بیا موږ زه خو بوشي نه مزي ډنډ لري اوچت کوم هلته کې خو ته سینه مینه یا تو مګلا بیا زه په هوش باندې شوم. نو بس بیا پټلۍ بګاړ ناس بیا دی کې پولیس رالو، او دن لاړ پولیس
زمانو ملم جب خټک ته او خټک شپ سره زما دې 1555 کال راشي یو قربت پاتې شو دی دی پدی نه چې هر یو داس واقع چې کوموي ولی چې خټک شپ د خلکو په داسې شیتو چې خاورین جسم دومره اهم نو کوم چې دغه فکر اهم او غ فکر پدی قبر کې نو خخ فکر د خلکو په مزغو کې پروت دی دغه په شعر کې هغه د لرو بر هر شرطه نو چا چا نه به کوم کوم سیز هیروي
تاسو د خلکو خبرې واورېدلې چې د پښتون سیاستوال او مشهور شاعر اجمل خټک په قبر چاودنې په اړه باندې کولې او اوس به د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر او شاعر او لیکوال راجولي شاه خټک خبرې واورو چې ورسره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې ده
نو دا خو په یقین سره چې ډېره زیاته د غندنې وړ کار دی چې هر چا کړی دی او دا اجمل خټک خو مونږ وایو چې هغه خو د پښتو ادب د شلمې صدۍ د شعر و ادب هم استاد دی هم نوی رنګ ایجاد کړی دی او بیا که د هغه د پیغام خبره کوو نو هغه یو ترقی پسند او قوم پرست شاعر دی د پښتنو دپاره هغه جیلونه هم تیر کړي دي سختۍ ګاللې دي او بیا سیاست یې هم کړی دی هم د پښتنو دپاره د پښتنو د حق ګټلو دپاره او دا بده خبره په دې نه وایه چې پښتنو سره ټول عمر زیاتې شوې دی نو اجمل خټک په شعوري توګه باندې چې کوم د نظم په ذریعه یا د غزل په ذریعه هم د نثر په ذریعه باندې هغه د خپل کام دپاره د خپل ولس دپاره هغه خو تر دې پورې ویلي چې زما د لوی کورنورۍ دې جوړ شي خیر دې که پاتې زما څلی نه شي نو اوس که څوک د هغه څلی ورانوي هغه خو هغه پخپله ویلي چې خیر دې که پاتې زما څلی نه شي خو د پښتنو کور دې جوړ شي.
خټک صاحب تاسو څه فکر کوئ داسې پېښې مخکې هم مخې ته راغلي دي په لکه د رحمان بابا مزار په نښه شوی دی او د هغې دپاره دغه نښه کوونکو جواز دا جوړ کړی چې دلته بدعتونه کېږي خو د اجمل خټک په مزار باندې داسې کم قسمه خلک هم نه ورتلل نو بیا څه وجه ده چې دا په نښه شو؟
عمر صاحب د څوک نو لوی ولی اولاد دی هغه په مزار باندې دمکه وشوه نو یو فرقې سره به دا وی بدا عقیده چې قبرونو ته مزارونو ته تلل ښه کار نه دی او خلک وی واوی نه سوالونه کوي دغه د شعر په اسدي دغه فکر رحمان بابا دی نو اگر چې رحمان بابا ته خلک د ولی الله په حیث کو نو تل سوال کوي یا څو کوي هلته خو خلک یو عقیدت د پاره تلل چې رحمان بابا سره د پښتنو عقیدت دی او یا تر انځاسه په مزار باندې کیږي نو څوک مور سره اختلاف لري خو اجمل خټک او د اجمل خټک قبر هغې ته خو داسې خبره اړونه چې څوک دې ورشي هلته دې سوال وکړي او دغه قسم ته اجمل خټک خو یو داسې په دغه لحاظ غیر متنازعه شخصیت وو چې مخالفین هم قدر کو نو دا خو خالص ترهګری او ترهګری هم د چا په فکر وی د چا په مقصد وی د هغه لپاره به کارونه کوي نو په دې کې خو اغم نه ښکاري د دنیا په هر مذهب کې چې څوک قبرونه جوړوي هغه هر څوک تکشته دی نو اوس که څوک د قبرونو خلاف دي نو دا خو د هر کلي سره لویې لویې مقبرې دي نو هغې کې خو بلا قبرونه دي په هغې کې یوازې د اجمل خټک قبر څه خبره دا خو د یو قومي یادګار په توګه ځکه چې اجمل خټک د پښتنو تاریخ دی د پښتنو د یو دور په تاریخ باندې خور دی د سیاسي تاریخ باندې خور دی یو انټلیکچوئل دی یو دانشور دی هو اور کوي خلکو ته نو دنه خو خلک انسپایر کېږي چې ویلي چې دا دغه موزیلیم دی دغه یادګار دی هلته خو د مذهب او د عقیدې اړو څه خبره نه راځي.
خټک صاحب تاسو ووي چې دا د پښتنو تاریخ دی او که وګورو نو د رحمان بابا نه والی تر حمزه خان بابا پورې او نن د اجمل خټک صاحب قبر دا د پښتنو تاریخ تاسو ووي چې په یو طریقه سره په نخښه کیږي نو که دغه سلسله جاری وي نو په راتلونکي کې به د دې د پښتنو په ژوند باندې څه اثر وي؟
د پښتنو په ژوند باندې اثر نه د پښتنو وجود چې کم دی په تاریخ کې د هغې د تصویر د ورانولو هڅې روانې دي د پښتنو نسل کشي روانه ده د پښتنو چې کم کلتور دی داغی د ختمول باقاعده تحریکونه دي او دغه د پښتنو په مګه کې دا کم ور لګیدل دي. نو دا خو ځان ته یو خبره کې یا قیاس ته سیاسي اړې ګړې د ارڅه ارڅه دي. خو زه دا خبره کوم چې تاریخ چې دی کنه نو تاریخ خو څوک په دا قسم ته کیسو باندې هغه د پاڼو نه او رانول نه شي. اجمل خاطک نوم او چې کوم دی هم د ادب په تاریخ کې هم د پښتنو په تاریخ کې او هم د سیاست په تاریخ کې هغه دمره پوخ ثبت شوی نه که شوی دی چې هغه که څوک هزار دغه کوششونه وکړي نو هغه هم نشي ورانولی. د هغې نه نشي شته او بیا څوک چې ځان ته پښتون وایي او هغه پښتون په ذهن او فکر تصور کې د اجمل خاطک شخصیت کوم تصویر نه که شوی دی هغه به څنګه ورانوي.
تاسو ته لیکوال او شاعر راجولی شاه خټک مرکه واوري دا چې زموږ همکار داود خټک ورسره د اجمل خټک په مزار کې د چاودنو پاړه کړی و.
پښتو وای مشال ریډیو وار
د پاکستان پنجاب اسمبلی د جنوبی پنجاب صوبې د جوړولو او د بهاولپور صوبې د بحالولو قراردادونو منظوري ورکړې ده. د کارپوهانو په نظر نو صوبو جوړېدو سره به خلکو ته په جنګلو ملاو شي خو ډېرې زیاتې انتظامي ستونزې هم راپورته کولې شي. زموږ همکار ګولیاس په پاکستان کې د نو صوبو جوړولو ګټو او زیانونو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کړې دي. نو راځي چې وویرو.
په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړېدو خبره بیا ګرمه شوې. په پنجاب اسمبلی کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنوبی پنجاب صوبې د جوړولو او د بهاولپور صوبې د بحالولو قراردادونو منظوري ورکړې شوه. له دې وړاندې قومي اسمبلی د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو قرارداد منظوري ورکړې وه. د نوو صوبو د جوړېدو غوښتنې له پخوا راهیسې کیږي. په پاکستان کې د صوبو تاریخي تناظر په اړه پخوانی بیوروکرات خالد عزیز وایي د برتانی راج په وخت کې صوبې د خلکو د تقسیمولو په بنیاد کړې وو او پښتانه په درې ځایونو کې تقسیم کړي وو. دا د برتانی د هغه وخت پالیسی وه او لا تر اوسه روانه ده. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د نوو صوبو جوړېدو څومره ګټې ترلاسه کیدی شي پخوانی بیوروکرات خالد عزیز وایي
مشرال چې د دنیا هغه هم د چیف منیسټری اسمبلی دی نور خلک دی هغه د دې خلکو نه دی او کنټرول کول نمائندگانو ته رسیدي شي او ورسره خبره کول شي.
د نوو صوبو جوړولو سره سره د پنجاب د بهاولپور صوبې د بحالولو قرارداد هم وړاندې شوی. دغه صوبه په 1947 کال کې د وفاقي اکایي په توګه پاکستان کې شامل شوې وه. په 1950 کې بهاولپور ته د صوبې درجه ورکړې شوه خو په 1970 کال کې جنرال یحیی خان د مارشال لا آرډیننس لاندې نوې صوبې جوړې کړې او بهاولپور یې د ډویژن په توګه په پنجاب صوبه کې شامل کړه. د بهاولپور صوبې د بحالولو د تحریک مشر سینیټر محمد علي دوراني وایي چې د پاکستان د مسلو د هوارولو لپاره لازمی ده چې نوې صوبې جوړې شي.
ګورې چې سو د نوو صوبو د جوړېدو خبره ده نو دا خالصتا انتظامی خبره ده. د پاکستان د مسلو د هوارولو لپاره دا ضروری ده چې نوې صوبې جوړې شي. دا صوبې جوړېدل کوم یو نوی ملک جوړول نه دي بلکې نن هم نوي ضلع او ډیویژنونه جوړېږي. دا وخت د پنجاب آبادی 10 کروڑ ده چې دا د ایران د آبادی نه زیاته ده او دومره لویه علاقه کې نه خو انتظامیه او نه خو وسایل خلکو ته رسیږي.
که څه هم د نوو صوبو په اړه په صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی کې قراردادونه منظور کړل شول د کارپوهانو په نظر دا ډېری مسلې هم لري او په دې به ډېرې زیاتې پیسې خرچ کیږي. پخوانی بیوروکرات خالد عزیز زیاتوي چې د پاکستان اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې د نوو صوبو اخراجات اوچت کړي.
ټول پاکستان ول ټیکسونو ته نن سبا پیسې چې راځي هغه 2900 بلین دی. اوس دا 2900 پاتې شو کنه. اوس د دې 2900 تقسیم سلور صوبو کې کوي چې تقسیم شو زیات د دوه خرچه چې د انتظامی مدو کې بلګي او د خلکو چې کمیو د دود کارونه دي یا د دیو د ډیولپمنٹ کارونه دي هغه برسته کیږي. هغه نظریه سره چې کورې بیا نقصانات
د خالد عزیز په وینا د نو صوبو جوړېدل د هیواد لپاره زیانمن دي. څومره چې په نسلي او لسانی توګه تقسیمیږي هغه مربا مسلې سیوا شي او د ګټو نه به زیانونه زیات وي. خو نور څېړونکي بیا په دې نظر دي چې نو صوبو له جوړېدو سره به د خلکو محرومیانې ختم شي او دوی ته به پیژندګلو میلاو شي.
د فاټا د ځان له صوبې یا د خیبر پښتونخوا سره د یو کېدو خبرې اترې روانې دي او د لړکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو قرارداد هم پاس شوی دی خو د فاټا سره تعلق لرونکي طالب علمان دې فیصلې ته په کم نظر ګوري. اورو د سراج زهیر په ریپورت کې.
د فاټانا د پارلیمان غړی وایي چې دوی ته د ځان له بیل صوبه ورکړی شي او کنه وینو بیا دی ورته په صوبایي اسمبلی کې د نمائندګۍ مقاب ورکړي. د قبایلی سیمو تعلیم یافته طبقه په دې بابلا څه فکر لري او د خپلو رالیږلی شوو نمائندګانو د دې فیصلې په اړه څه وایي؟ کله چې دې لړکې مشال ریډیو د باجوړ ایجنسۍ یو زده کوونکی اقبال خان چې اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون کې سبق وایي نو پوښتل نو هغه وویل
پکار کنه بس دا کیږي سره چې موږ راښو نو دا به صحیح ځکه چې هغه کې ډېر دغه مشکلات پیدا کیږي د ګورنمنت لپاره هم د عوامو لپاره هم.
د شمالي وزیرستان نه یو بلتن رضا هم وویل چې دوی غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره ملګری کړي ځکه چې دا رنګ به ډېری اساني دوی ته ورکړي شي.
مین بیسیک دا کیسه چې مستو کچرته د سوپرویژنل سره شي صوبې سره شي مستو ویور عدالت ته عام عدالت هم کاس رسایي به خو شي. مین بیسیک شای خدا حدا انصاف پہ جوشی انصاف پوشتن کی لگا جوشی پشتنے کر لے بے خالق جوشی ہے نہ بدل دس بولا چھ نن سب ہو ہاں ہوسٹل دی رائٹس ہوسٹل دی ہر چا ہر سڑا ایک پل زون تے وچ زمو رائٹس سرانګوی کنه چې مدروش.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي طالب علم محمد رفیق مشال ریډیو ته وویل چې نه بل صبح جوړول پکار ده او نه د خیبر پختونخوا سره یو کېدل. د وی
نو میش د کتل غنه وړي ځکه چې خیبر پختونخوا چې ما پردا دو یا د ناټک می والی ګوشي کړي د تا استابلیشمنت شمیر کړي دي خپل حقوقي نه کړي د خو دې غلامون میزونه غلامون کوي.
د قبایلی چارو ماهر شاعر او ادیب محیب وزیر پدی بابلا مشال ریډیو ته خپل فکر صدا سي وړاندې کړو. فیصله
باید چې ټول پښاری کا پختون لیڈرشپ چکم دے آغا او پیزا کا جکا یو علاقے دے یو ایسی میں خلق سیاسی او کمی شعور نہ لری او آغا پدے نہ پوئے گی چی زما جدا حیثیت زما نہ لری او زما یوزائی یا پگڑ او سے دو مانا بسوی کو نو پدے لڑکے زما پا خیال کچر تا صوبائی اسمبلی دا قرارداد پاس کرے دے نو بحث دے پختنو دے اسمبلی دوی تا دا حق حاصل دے دے خپلو قبائلی ورونو دے مستقبل فیصلہ دویو کی.
قومی اسمبلی کی دفاٹا پارلیمانی مشر منیر اوگزے ہم دا خبر کوي چې دی لڑکے با د اولس رائے مقدمہ ساتلی شي.
منی مو جے خبر په خپل خو سیاسي کې مو دوم سره بي سره ډیل مذکرات روان دي هغه د دې چې مو ولا دي او بل ایشو مخ چې زو تنا غبل فاٹا په خیبر پختونخوا کې غم کوي دي چې به مو غوړه خبرې ترې وشو چې تاسو ته مونږ دی با په دې اندوس کې انصاف ته برابر نه دا بیا خبرو په دې مو د خپل شو چې قبایلی عوامو دي قسمت ربو قبیلی عوام کئی پخبر خلق بھائی کئی وقال صدر دونا اینی طریقہ اختیار کی دی ریفرنڈم پر جارا عوام نہ تپوس ہوگی سو زون دفعی خوشحال دی غواڑی او گلو خیبر پختونخوا سرا دم کی در غواڑی.
دا ذکر ولدہ چی دی رستے کی دا خیبر پختونخوا اسمبلی کی یو قرارداد پا متفقت ہوگا منظور کلے شوی وو چپکی ویلے شوی وو چفاتا تا دی دا خیبر پختونخوا پا اسمبلی کی نمائندگی ورکلے شی. سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
په بنو کې د تیر سره زراسي مسلسل د دریش ګنټو لوډ شیډینګ کیږي چې لوجه خلکو ته یو شمیر ستونزې مخې ته دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د تیرو سورزونه په ضلع بنو او خواوشا سیمو کې د ځایي ولس په وینا په څلور ویشتو ګنټو کې درویش ګنټې پورې د بجلی لوډ شیډینګ دوام لري چې له کابله یې نه یوازې خلک په کورونو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي بلکې کاروباریان یې هم د بېزارۍ تر حده رسولي دي. شیر محمد خان چې په بنو بازار کې یو میکینیک دی وایي چې نه یوازې دا چې کاروبار یې په ټپ ولاړ دی بلکې د خلکو لخوا هم ورته لانجې معاملې جوړې شوې دي ځکه چې خلک ورنه کار غواړي او دوی د بجلی لوډ شیډینګ له وجې کار نشي کولی.
لری د فریج بیسی چې کیم دی د خلک مشتا لګیا دا رغلی دی او تکلیف تا ورته زله کایو میکانیک یو خو دا شای چې کوم دا اغاز کنه جوړې دي چې بجلی ستنه د 24 غنټې شه تقریبا نیمه غنټه بجلی نرسي چې مش د خلک مطمئن کی او د گاګ د مش سره بار بار لنجې کوي کاروبار خو نشي کېدلا خو سره او سره خلک مش سره لنجې کوي جګړه کوي او ډېر لوی تکلیف مشتا دا بجلی لوډ شیډینګ جوړ کړه دا حکومت ته دې باندې واسو کی.
رحمان شاه وای چې په سلور وشتو غنټو کې نیم سات پورې بجلی هم ناراضي چلا وجه په کورونو کې خلک د ډېرې پریشانۍ سره مخ کړي دي.
یاره درې مسله مو ورې چې بجلی په غونډه 24 غنټې شې نیمه غنټه بجلی نه وړي کې وړ کې دي بازار شو غون وړي کې وړ کې کری نه دي دا چخ پغ لاګي اي ایس مثال نشته مې د کجې دي کون دا په غونډه 24 غنټې شې زرو شې دي کون تا یو کاج میر نو کې یو خطا کای نو کې دوه نیم درې سوري په مش دیاري شخصي جوړای عام ورځ شې جوړای ایس کومې دیشي په یو ورځ نه کې جوړا دسرنګ ملک تا چې دا ایټم جوړوای شي ودای بجلی نشي پیدا کوله.
رحمت الله وای چې پاکستان یو ایټمی قوت دی او هر څه دلته شتون لري، خو کا دلته سانیشته دی هغه بجلی ده.
پاکستان ایټمی قوت یاره او دغه باوجود یاده د میر څنګه ډیمین اشتری د میر وزیر اعظم چې کوم د برتنی ری پر ازون سره 70 کسون بیا افسوس دغه چې میر په پاکستان شه هم ټیم بجلی نه ټول کرو برینا تباشل پکره شه بنشتری چې خلک مندین او دسین او کو افسوس دغه چې رته ډیر ملکی نه لري چې ډیم سره اونې ایټمی نشتری او دغه باوجود دغه بجلی چې کوم رو عام ټیم بجلی وی پاکستانی ایټمی تک اتره ارشا اشتا او غله او غړل او کچتره نشتری به بجلی نشتری.
اور ادن کو دا ماسیگری پنسنی می بچی شوی دین ود عبدالحی کاکڑ نمبلند خبر نہ واورو.
سر سرب نړی والی اداری آئی سی آر سی د پاکستان په دوه لوی شهرونو کې د خپل کارونو د درولو اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پښتو د وتلي شاعر لیکوال او سیاستوال اجمل خټک پر مزار برید شوی دی. د بلوچستان صوبې په کوټه کې په قمرانی سړک په 14 کې په څلورو پولیسوالو ژوبل پولیسو کې یوه سا ورکړې ده. د پاکستان فوج وایي په لنډه فاصله کې د وشتن کې مزایل کامیاب ازموینه کړې چې د ایټمي سرګلولو د وړلو صلاحیت لري. صاف نړیوالو ځواکونو د افغانستان په سیمه بولډه کې د 14,000 کیلوګرام امونیم کلورایډ په نیولو د دې هېواد سره د پولیسو ته مبارکي ورکړې. د شام سرکاري ټلویزیون وایي په دمشق کې د 2014 سلویشت کسان وژلي او 1,000 ټپیان کړي دي. په انډونیشیا کې ژغورونکي وایي د راپریوتي روس جوړي سوخوي سوپر جیټ الوتکې یو کس هم ژوندی نه دی پاتې شوی.
دا عبدالحی کاکړن نلن خبرونه تاسو ورېدل. اوس به په اسلام آباد کې د سراج زهیر نه ورو چې د پاکستانی رسپانو د اداریو غټ ټکی سدي.
مشرق رسپانه خپل سرخی کې لیکي چې اکوړه خټک کې د نامتو شاعر او سیاستدان اجمل خټک مزار په بمونو تباہ کړی شوی دی. آج رسپانه خپل سرخی کې د غټ خبر پتو غلي کې چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې لوډ شیډنګ روان دی او خلکو په مظاهرو لاس پوري کړی دی. ایکسپریس او جنگ رسپانه خپل سرخو کې لیکي چې پنجاب اسمبلی کې د بهاولپور صوبې د بحالۍ او د پنجاب صوبې جوړولو قراردادونه په متفقه توګه منظور کړی شول. اوس یو نظر د مقامی رسپانو په اداریو باندې. جنگ رسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس تفصیلی فیصله راتلو وروسته د دې په مخالفت او حق کې خبرې او تبصرې روانې دي. اداري وړاندې لیکي چې سپریم کورټ دا فیصله د قومي اسمبلی سپیکر او الیکشن کمیشن ته لیږلې ده، خو دا به هم وخت اخلي. او دغه رنګه وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د دې فیصلې پر ضد اپیل وکړو نو اخري فیصله راتلو پورې به په دې کې نور وخت هم لګي. اداري لیکي چې په دې دوران کې به د ملک معاشي بحران نور هم سیواشی. اداریه اخری کې لیکي چې پکار ده چې حکومت او اپوزیشن خپل منځ کې کینی او د آئینی غوښتنو مطابق د راتلونکو لپاره د چیف الیکشن کمشنر او نگران حکومت په باب لا فیصله وکړي او د عام ټول ټاکنو د نیټه اعلان هم وکړي. آج رسمن خپل اداري کې وایي چې امریکایي وزیر خارجه هیل کلینټن داوه کړی ده چې د القاعده مشر ایمن الزواهری پاکستان کې پټ دی او دا چې امریکا د القاعده په مکمله توګه ختمون غواړي او دا خپل انجام ته رسولی شي. اداریه وایي چې وزیر خارجه دا هم ویلي دي چې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې سلک ډیر کړکیچ رامنځته شوی دی، خو دا به هم ډیر زر ختم شي او پاکستان به ناتو سپلای بحال کړي او دا چې د حافظ سعید معاملې کې امریکا د هندستان سره ملګری ده. مشرق رسپان خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د باجوړ دورې ته پام را ګرځولې دي او لیکي چې د دغه دورې پر مهال د باجوړ ایجنسی پولیټیکل اډمنستریشن هغه ټول ډاکټران په واډونو کې بنکړی وو چاچی د گورنر په وړاندې علامتی هړتال کول غوښتل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی انډیپندنت رسپانې د دوه لوړ پړو هغه امریکایي چارواکو چې د سرکندونو په اړه مقاله لیکلې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو زیاتولو شمیر سره ډېرې لاسته راوړنې شوې دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي هند ته د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن سفر په مناسب وخت کې نه و. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیر سادنه اورو. دی انډیپندنت ٹرسٹ پاڼه لیکي په افغانستان کې دوه لوړ پوړو چارواکو په دې خبره زور اچولي چې د طالبانو مشرتابه کې اختلافات مخې ته راغلي دي او په شاتم به دلی دي. ٹرسٹ پاڼه په خبره دا په واشنگټن کې د هغه لوړ پوړو مشرانو د خبرې پر ضد ده چې دای ویلي دوه کال وړاندې د بارک اوباما لخوا د ځواکونو شمیر زیاتولو فیصلې وروسته په دغه هیواد کې یاغیتوب زیات شوی دی. ٹرسٹ پاڼه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرل جان ایلن او امریکایي سفیر راین کراکر لخوا دغه پر اعتماد تجزیه پر روانو هفتو کې په شیکاګو کې د کیدونکو کانفرنس نه وړاندې مخې ته راغلی ده. دغه غونډه د افغانستان د نیټو ځواکونو د وتلو کړنلاره ټاکلو سره تړلې ده او له دې سره هم چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته څنګه د افغانستان سره د ملاتړ نظام جوړ کړل شي. ورځپاڼه د جنرال جان ایلن د خلیل داسې واضح ثبوتونه دي چې د ځواکونو شمیره جګولو سره کافي ګټې ترلاسه شوې دي. د نوموړي په خبره دا یوازې د ځواکونو شمیره زیاتول نه، بلکې له دې سره د دوی صلاحیت هم زیات شوی دی. افغان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او په مؤثره ډول امنیتي چارې په سنبالولو دي. جان ایلن په خبره دغه کامیابیانه به دوام ولري. پرسپانلې کې دا وخت په مرکز د امریکا په شیکاګو کې کیدونکې کانفرنس چې د توازیات پام ورکول شي، څنګه د راتلونکو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو قوت زیات کړل شي. پرسپانه زیاتوي د افغان امنیتي ځواکونو شمیر به د راتلونکو مني پورې 3,250 سره تورسيږي، چې د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته شمیره تر 2,150 سره پورې د راټیټولو پلان په پام کې دی، چې وجه په خرچه کې کمی راوستل ده. بلخو نیویارک ټایمز پرسپانه هندستان ته د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن د سفر په اړه یو مقاله لیکلې چې وایي د دغه سفر وخت نامناسب و. هیلری کلینټن د دې اعلان سره چې هند له ایران د تیلو اخیستل راکم کړي، په داسې وخت یې دغه هیواد ته سفر وکړ چې هند او ایران د خپل منځي تجارت لارې چارې لټولې. ورځپاڼې په خبره په دغه وخت ایران پلاوی د هندي تاجرانو سره د ګل او نهي پورس په دې غرض ملاقاتونه وکړل چې څنګه دواړه هیوادونه خپل منځي تجارت ته وده ورکړل شي. نیویارک ټایمز لیکي دا ملاقاتونه له هندوستانه د اغلی کلینټن د غوښتنې برعکس و. که څه هم د ورځپاڼې په خبره د هیلری کلینټن هند ته سفر په یو مناسب وخت نو، خو له دې دا هم څرګنده شوه چې څرنګه امریکا، چین او هند د خپلو متضادو مقاصدو حاصلولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې ترڅنګ د امریکا د ګټو پر مخ بوتلل د هندوستاني سیاستوالو لپاره یو مشکل راولاړولی شي. ورځپاڼه د کارپوهانو د خلیلي کې چې د هند حکومت وار له مخه تیل صفا کوونکي کورنیو کمپنیو ته له ایران د تیلو په درآمد کې د 15% کمی راوستلو حکم ورکړی دی.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال کیرن دی یانګ لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د میاشتو راسي پر ځای ولاړې دي، چې تر مخه د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیې هغه هیلې متاثره کړي چې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې به په دې پسرلي کې پرمختګ وشي. تیره اونۍ په کابل کې ولسمشر اوباما د یو تقریر په وخت وویل چې روغې جوړې هڅې د هغه د 500 نقطو د ستراتیژیکي برخه دي، خو د انتظامیه لوړ پوړي چارواکي وایي چې د جنوري د میاشتې راسي له طالبانو سره هیڅ یو ملاقات نه دی شوی. د ورځپاڼې په خبره په دې مذاکراتو کې د کم پرمختګ وجه تیره اونۍ د وسلوالو لخوا په افغانستان کې بریدونه او د طالبانو هغه بیان دی چې تیره اونۍ یې جاری کړی او ویلي دي چې نړیوالو ځواکونو او د هغې مرسته کوونکو پر ضد به د دې کال په پسرلي کې خپل عملیات کوي. امریکایي انتظامی د مخکې نه د اندازې لګولې چې روانه میاشت په شیکاګو کې کیدونکې د ناټو په غونډه کې به د افغانستان په اړه ښکاره پرمختګ وشي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او اطلاف به د 2014 کال تر اخره د افغانستان نه د امریکایي او اتحادي ځواکونو د وتلو لپاره کړنلاره جوړه کړي، خو هغه سیاسي پلان چې د پوځي ستراتیژیکي ترڅنګ یې د عملي کولو اراده وه اوس د خطر سره مخامخ کاری، او لامل یې دا دی چې د بهرني پوځیانو د وتلو د نیټې د رانستې کېدو سره ډېر افغانیان یره لري چې طالبانو ته به په مذاکراتو او سیاسي عمل کې زیاته ونډه ورکولو سره به دوی به یو واري بیا د 1990 په شان خانه جنگ سره مخامخ شي. د ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خبره د افغانستان د شمالي برخو مشران او د مدني ټولنو فعالین دا فکر کوي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجودګي د طالبانو د غځېدلو د مخنیوي لپاره ده، خو بیا ډېر افغان وګړي شکمن دي او دا باور لري چې د امریکا د وتلو بغیر امن نشي راتلی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په دغه هیواد کې په داخلي توګه د بېکوره شوو خلکو شمیره په زیاتېدو ده، چې پکې زیاترو خلکو د پوځي عملیاتو او نامنې له وجې کړي کړي، او یو شمېر کورنۍ داسې هم دي چې نه د سر سوري لري او نه د ژوند بنیادي ضرورتونه. تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
په ډان ورځپاڼه کې آی اے رحمان لیکي د خیبر ایجنسۍ د باړې نه شپږو لکو او اووه اتیاو زرو نه زیاتو خلکو د پوځي عملیاتو له امله کډې وکړې او د بېکورۍ په ژوند کولو مجبوره شول. اخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کار کوونکې اداره یونیسف وایي په دغو کې 50% ماشومان هم شامل دي چې د زیاترو لپاره د سکولونو هیڅ انتظام نشته. دغه بېکوره شوي خلک چې درېیمه حصه یې د جلوزو په کډوالو کیمپ کې ژوند کوي اوس هم د ډیرو بنیادي ضرورتونو نه محروم دي. د باړې نه زیاتره خلک سناسه 2.5 کال وړاندې په کډه کولو مجبوره شول چې دغه خلک وایي دوی د خپلو سیمو په حالاتو نه پوهیږي چې هلته څه روان دي او دوی به کله بیرته خپلو کلو ته استنیږي. لیکوال آی اے رحمان وایي په جلوزو کیمپ کې د کډوالو لخوا د یوې مظاهرې او بیا وروسته د تاوتریخوالي د پیښو له امله دغلته یو این ایچ سی آر هم د څه وخت لپاره خپل کارونه ودرولې دي. ډان ورځپاڼه بیا د ډیرا بوکټي د بېکوره شوو خلکو په اړه لیکي چې وایي سناسه شپږ کاله وړاندې د ډیرا بوکټي 80,000 خلک بېکوره شول چې زیاتره د بلوچستان نورو برخو یا هم سند صوبې ته ولاړل، خو تر اوسه پورې د دغه خلکو هغه مرستې ونه شولې کومې چې باید شوې وې. لیکوال آی اے رحمان وړاندې لیکي په 2010 کال کې د سیلابونو او په 2011 کال کې د بارانونو له امله په زرګونو خلک په ټول پاکستان کې بېکوره شول. په پاکستان کې هر کال د هغه خلکو په شمېره کې زیاتوالی راځي چې یا خو د قدرتي آفتونو له امله بېکوره شوي او یا هم د خرابې امنیتي وضع او د پوځي عملیاتو له وجې په کډه کولو مجبوره شوي دي. او لیکوال وایي باید حکومت اوس پر دې څه منصوبه بندي وکړي چې نور خلک بې ځایه نشي او باید په داخلي توګه په پاکستان کې روان تشدد زر تر زره ختم کړل شي او اوس یې ارومرو یوه نتیجه مخې ته راشي. لیکوال دا هم وایي د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې بروکنز انسټیټیوشن او د لندن سکول آف اکنامکس په یوه څېړنه کې پاکستان یو په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې په تیرو نږدو کلونو کې په داخلي توګه د بېکوره شوو خلکو شمېره په زیاتېدو ده او باید پاکستان اوس فیصله وکړي چې څرنګه کولی شي د لا نورو خلکو بېکوره کېدل ودروي، ځکه چې د لیکوال په خبره دغه خلک هم حکومت بېکوره کړل او هم یې بیا هېر کړل.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
د پاکستان سپریم کورټ کې د مهران بینک کیس کاروایی د روانې میاشتې تر 18 نیټې پورې ځنډول شوې ده او عدالت اټارنی جنرل ته حکم ورکړی دی چې د ټولو رپورټونو تصدیق ته وکړي. په دې اړه نور حال ریاض موسی خیل راکوي.
تیر ورځ د پاکستانی پوسټ پخوانی مشر او د مقدمې اهم فریق ریټایر جرنیل اسلم بیگ عدالت کې بیان جمع کړو چې پکې ویل شوی وو چې هغه ته پته وا چې د هغه وخت د ولسمشر غلام اسحاق خان په وینا د آی ایس آی مشر اسد دورانی په بازي سیاسي ګوندونو پیسې تقسیمولې، خو د هغه په اسد دورانی هیڅ لاس نه رسیدو چې له دې کاره یې ژغورلې وو. په دې موقع د مقدمې د مدعي اصغر خان د وکیل وینا وه چې اسلم بیگ د خپل ځان بچ کولو لپاره داسې بیانونه ورکوي. د اوریدنې په وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری اٹارنی جنرل ته حکم وکړو چې د جمع کړې شوې ټولو رپورټونو تصدیق ته وکړي شي او د پراتلونکو پیښه عدالت ته وړاندې کړي شي. د ریټایر جرنیل اسلم بیگ خبره چې آی ایس آی د هغه په واک کې نه و، نو ځکه هغه د دغه عمل مخنیوي نشو کولی. کله چې مشال ریډیو دا خبره د کامی سلامتۍ د پخوانی مشیر او پاکستانی پوسټ پخوانی لیفټنن جنرل محمود علی دورانی په وړاندې کې خو، نو هغه وې چې داسې نشي کېدی چې آی ایس آی د پوځي سرلخکر د حکم نه بغیر څه کار وکړي. د وینا وا
تو میرے خیال کافی پروف ہوگی
ہے. دا خبر خو ثابت شوی دا او اسد دورانی حلفیہ بیان هم ورکړی دی چې دا پیسې ورکړی شوی دی ترڅو چې دو اسلم بیگ خبره دا نو هغه دی کې برابر شریک وو. اوس دا ویل چې ما ته پته نه و یا ما څه نشو کولای، دا ډیره عجیبه خبره ده، خو مقدمه عدالت کې روانه ده او دی کې چې کومې نازکې خبرې دي زه په هغه تبصره نشم کولای.
او پھر اس کی باریکیاں جو ہیں اس کی لیگل جو ہیں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا.
دغه سید پاکستانی پوز یو بل پخوانی بریگیڈیئر محمد سادوی چې دا اسلم بیگ خبر دروغ ده، ځکه چې هغه وخت کې اسد دورانی د آی ایس آی نه بلکې د ایم آی مشر وو او د دوانو ادارو مشران د پوځي سرلخکر د حکم تابع وي. د زیاتوي
افسوس خبره ده چې زمونږ په ملک کې ذاتي مفاد کمی هغه د ملک مفاد باندې مقدم دي. جنرل بیگ صاحب صرف ځان بچ کول لپاره دا غلط بیان ورکړی دی. دا یو ډېر زیاتې شوی دی او دا فوج زمونږ په سیاسي کارونو کې مداخلت دا ملک مفاد ہو کے نہ دا دا فوج کار نہ دے دا فوج کار دے دا ملک فاقول دا دیر ہم اوقا دا منگا ہے چکم علا عدالتوں نے دی اغیر دا پارا اغیر دا سے خلق دا سزاگار ہے ورک نہیں چکم دے کاروں کے ملوزو تو اندر دا پارا با بیا دا چاہ جورت نہیں چے آغا پا سیاست کے مداخلت ہوگی
پا دے حقلا چکل مشال ریڈیو دا قانونی چارو دا کارپو او پخوانی اٹارنی جنرل شاخاور نہ تپوسو کو نو ہغوی چے ہر افسر یا صدر او وزیر اعظم دا ملک سره دا وفادارے او دا آئین دا پاسدارے سوگن پورته کوي او د دې خلاف ورزي د غدارې برابر وي دیوای
د صدیق شه څه تک خبره کوله چې زه اختم آرمی چیف په مود ماته د هر شي معلوم وو او زه مجبور وم نه هغه ته پکار دا و چې کله دا هغه ریټایر شوی وای نه هغه خامخا خبره د عدالت ته یا پولیس ته یا چاته دا په سرګند کوله هغه د مواری جوړه ده ځکه چې یو دومره غیر عیني کار کې دوه هغه کې د دې خبره هم وو او دې پکې شامل هم وو نه دې باندې یو خود شهادت پټولو او یو د آئین د خلاف ورزي کولو کې آرٹیکل سکس چکم دا آئین دے اگر کے ہائی ٹریزن غداری کے اگر حضی اور دے اٹول چکم دے اگر کے ادی باندے دا کیس چلے دائشی
یاد دیوی چھ دا پاکستان پا سیاسی تاریخ کے دا مہران بینک یا مہران گیٹ پا نم دا پوز او استخباراتی ادارو پلاس کال نل سوا اتت یا یمنا نل سوا سلور نویم دوران پا کروڑون روپے دا اسلامی جمہوری اتحاد پا نم سیاسی جماعت جوڑولو باندے خرچ کلے شوی دی او دا وقت سپریم کورٹ کے دا دغه کیس پلٹنے روانی دی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دی ایکسپریس ٹریبیون وسپانی د پاکستان او امریکا ترمنز د کڑکیچ په موضوع مقاله خبره کړی دا چې پکې ویلی شوی پاکستان د سلاله د بمباری لپاره د امریکا نه غوښتنه کوي چې بخنه دی اوغاړي نور د پامیر ساحل پر رپورٹ کې
په مقاله کې راغلی په دې ورستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هند ته تللې و هلته په کولکتی کې یو هندي ټلویزیون ته هغې وویل اوس هم د القاعده یو شمیر خاص مشران پټ دي دی ویل د دې په باور تر اوسامه وروسته د القاعده مشري ترلاسه کوونکی ایمن الزواهری په پاکستان کې په یو ځای کې دی هیلری کلینټن هغه ټلویزیون ته وویل د دوی مرام دا دی چې د هغو پسې لاړ شي چې اوس هم القاعده فعال ساتي او دې ته یې پرېږدي چې خلک ترې الهام واخلي په لیکنه کې راغلی پاکستان د دې په جواب کې وویل که چیرې امریکا د زواهری د ځای په اړه معلومات لري نو باید یې ورسره شریک کړي خو د لیکوال په خبره که څه هم د پاکستان دا خبره منطقي ده خو امریکا به ورسره هیڅ داسې معلومات شریک نه کړي په مقاله کې راغلی هر کله چې امریکا په پاکستان کې د زواهری ځای په کره توګه تعین کړ نو له عملیاتي خوښتنو او د عملیاتو له طریقې کار سره سم با امریکا په خپل ګام واخلي او په یوازې ځان به هغه روباسي په مقاله کې دلته پوښتنه شوې چې د پاکستان خپلواکي نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو چارټر ته به څوک فکر کوي په لیکنه کې ځواب ورکړل شوی چې پاکستان هیڅ نشي کولای لیکنه وایي امریکا غواړي پاکستان افغانستان ته د سامان وړلو لپاره ځمکنۍ لار خلاصه کړي دا تړلې لار مسلې پیدا کوي خو په افغانستان کې د امریکا ناټو او ایساف عملیات نه ځنډوي ځکه چې د هوایی رصد لارې خلاصې دي دا لارې اوږدې دي او ګرانې پریوځي خو بیا هم شتمن کسانی لګښتونه پوره کولای شي په لیکنه کې راغلی پاکستان له امریکا ګیلې لري او امریکا یې له پاکستان لري په داسې حال کې چې هر کس زیات پیاوړی وي د هغه دریځ ځای نیسي او همدا شوی هم دي د امریکای ګیلې په نړیواله توګه اوریدل کیږي د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې مقاله وایي که د امریکا له دې ګیلو سره څوک سلا هم نه وي خو پر دوو خبرو ټول سلا دي یوه دا چې د ترهګرۍ ګواښ شته دی چې ورکول یې پکار دي او دویم دا چې د دې ګواښ مرکز د پاکستان ځینې سیمې دي په داسې حال کې پاکستان ویر کولای شي خو په هیواد کې ملکی او پوځي چاود دا حالت رامنځته کړی دی چې پوځ او آی ایس آی چې هر څه وایي هیڅ کس پر باور نه کوي په لیکنه کې راغلی پاکستان له هرې خوا راګیر دی هلته هند به هم داسې موقع له لاس ورنکړي او هند هم غواړي چې پاکستان دې کمزورې وي نو په داسې حال کې له پاکستان سره لارې د نشت برابر دي که امریکا بخښنه نه غواړي نو پاکستان لار نه خلاصوي امریکا به بخښنه ونه غواړي بیا به پاکستان په شیکاګو کې د ناټو غونډې ته نه وربلل کیږي دواړه خواوې نه غواړي چې حالات بدتر شي دواړه خواوې پر خپل دریځ ولاړې دي او پر خپله کړنلار روان دي امریکا ډېرې لارې لري په یوازې ځان افغانستان ته تللی شي او پاکستان هم په زور مجبورولی شي نو باید په داسې حال کې پاکستان په خپله فکر وکړي او خپل لار خپل کړي
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی کیک دی
په پاوکم یو لسو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو
د سندرو امیر
په و منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو
اتلان
په پاوکم دریو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو
په کرم ایجنسی کې د امن په نامه د کرکټ مقابلې شروع شوې دي او په سیمه کې د امن وزاخه کې دروستو د اول ځل دی چې د پولیټیکل انتظامی په سرپرستۍ کې د کرکټ ټورنمنت پرانستل شوی دی. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال راکوي.
په کورم ایجنسی کې د امن په نامه د کرکټ ټورنمنت د لومړني پړاو لوبې ختمېدو سره دویم پړاو لوبې به تر روان د ګل ورځ نه شروع کیږي. د ټورنمنت ارګنایزر حاجی مومن خان مشال ریډیو ته په دې اړه صدا سے وویل. فاٹا سیکریٹریٹ پروگرام پتاون د کرکٹ دغه ټورنامنٹ دته میاش په دویم منټه شروع شوه دی. په ټورنامنٹ کې د کوزی او منځنی کورم ایجنسی نه څلور څلوي خلوب ډلو برخه اخستی وه. د ټورنامنٹ فائنل لوبه د میاش په څلور وشته منټه کیږي. په ناک آؤٹ سسټم باندې په دې ټورنامنٹ کې هر ورځ درې درې میچونه کیږي. میچونه لیدو لپاره اکثره د لوبو میدان د تماشایانو نه ډک وي. د ټورنامنٹ په شروع کې دوه د سیمې یو کس خپل خوشاله مونږ ته صدا سے سرګند کړه. واضح دی چې سو کالو راه سے کرم ایجنسی کے مختلف خوشخاړو په وجه د سیمې امن خراب شوی خو انتظامی تر مخه په سیمه کې امن لوزنامه عملی کېدو او وسلوالو خلاف فوجي اپریشن د شروع کېدو وروسته اوس په سیمه کې امن وزخه شوې ده. په سیمه کې دغه اول ځل دی چې په لویه کچه د کرکټ ټورنامنټ د پولیټیکل انتظامی په سرپرستۍ کې پرانستل شو. د ټورنامنټ د شروع کېدو مقصد حاصلولو په اړه انتظامی چارواکي پولیټیکل محرر عبدالملک مشال لډیو ته وویل.
پرشن وجنا او د خصوصا د اهل تشیو زال شوې زکو په صداتو د دی وجنا الو ډیر خراب وو. فاتح سیکریټری طرف نه دا یو ټورنامنټ د کرکټ ولا یو سٹارټ کړی یو پروګرام روان شو دی. هغه کې د پولیټیکل انتظامی اډر اهم رول دی. پولیټیکل ایجنټ پر زکم دی شهاب علی شاه او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ لوړ پر محمد عارف تقریبا دوی څه دسې مصروف نه وي نو هر میشته دوی په خپله نرس وي هغه په خپله انجوای کوي. په دې کې که کوم سړک سره خلک تعلق لري هغه ډېر خوشحالي سره مینې محبت سره د سادې د مرکز ګراونډ باندې جمع کیږي.
خلک وایي چې د سیمې په امن کې کیلونه ښه رول لوبولی شي. خلک غوښتنه کوي چې د کرکټ ټورنامنټ په ختمېدو د نورو لوبو ټورنامنټونه په شروع کې تو هم حکومت په سیمه کې پاملرنه وکړي.
کوئټه کې استادانو د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره احتجاج کړی دی خو په دې احتجاج کوونکو باندې د پولیسو لخوا انسو یا اوخ کې بیون کې ګیس هم شیندل شوی دی او ځینې استادان هم نیول شوی دي. په دې اړه نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د آل ګورمنټ ټیچرز اسوسیشن لخوا په دې احتجاجي لاریون کې په سلګونو ښوونکو ګډون درلود. ښوونکو د دې احتجاجي لاریون له لارې غوښتنه کول چې د دوی غوښتنې دې ومنل سي او هڅه یې کول چې همدا لاریون د ګورنر بلوچستان او وزیر اعلی بلوچستان د کورونا مخې ته وکړي. کله چې د دوی لاریون په پرند سړک و د یادې اتحادیې مشر غفار کودیزی مشال راډیو ته د خپل غوښتنو په حق له وویل.
بلوچستان گورنمنٹ کی کرپشن تر حد زیادہ ہوئے تھے. دا تعلیمی ادارے دا مرمت اور فرنیچر دفاع رہی ہے اور پھر عقل کی آگاہ وزیر اعلیٰ دا چیف سیکرٹری وزیران ٹول دا خرد برکلے مردہ مطالبہ تھا اسے داغی اور اب روپئے صحیح مانا تحقیقات وزی کم خود خرد برکڑے دی اگر دا جیل دوا حاصل کی 50% پروموشن کوٹا تھا لشپور کو روزہ منظور ہوتا پر اگر مند اسپرن کوٹم پیسہ لڑا گئی کی تھا مگر جان بوجھ کے بغت ہے تو قومیت دا علاقائیت رنگ اور کبھی اور مردہ مند عمل درآمد نہ کی
تر دی ورستا چی کلا دا شون کو لاریون لا گورنر هاوس سره چیرمه د هاکی لوبغالی څلورلارې ته ورسید نو پولیسو دوی مخ ته پرې نه شودل او همدلته د صوبایي حکومت ځینې چارواکو له دوی سره د خبرو هڅه وکړه او دوی د څلورو ساعتونو لپاره په همدې څلورلارې پاتې سو. په همدې وخت د پولیسو ډی آی جی اپریشن قاضي واحد رسنیو ته وویل
امن پر شیلینګ کرے ان کو بگا دیں یہ اچھی بات نہیں ہے.
اوس چې موږ په دوی شیلنګ وکړو یا اوس کې بیاونکې گاز وشندو دا ښه خبره نه ده ځکه چې دوی ښوونکي دي او د دوی غوښتنې پر حق دي. اوس ډیپټی کمشنر صاحب له دوی سره تر خبرو وروسته تللی دی او له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي او زه هیله من یم چې له هغې خوا به یو ښه خبر راسي. په داسې حال کې چې په سلهاوو ښوونکي په همدې تمه په یاده څلور لاره ناست وه، خو تر څلور ساعتونو تېرېدو وروسته هم دوی ته ښه خبر رانغی، او تر هغه وروسته د پولیسو لخوا په دوی اوښ کې بیوونکی ګاز وشیندل سو چې پکې شاوخوا اووه ښوونکي ژوبل سوي، او د پولیسو په وینا تر شپېتو پورې یې نور ښوونکي نیولي هم دي، چې هم نن یعنې د پنجشنبې په ورځ سهار د ټولو نیول سویو ښوونکو پر ضد په سیول لاین پولیسو تانې کې مقدمه درج سوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
سروي
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانی او خبريالاني ندي هېره کړې،
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږئ.
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
د پېښور پوهنتون زده کوونکو د اوکاب په نوم یو میوزیکل بینډ جوړ کړی دی، او وایي چې نه یوازې بدوی د موسیقۍ په ذریعه د امن پیغام خپروي، بلکې د پښتو موسیقي به د نوي سازونو سره یو اوچت مقام ته رسوي. په دې حقله د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
دا پېښور پوهنتون زده کوونکو د اوقاب په نوم یو میوزیکل بینډ جوړ کړی دی. د دې نوې بینډ پرانسته دوی په پېښور پرېس کلب کې وکړه، او دغه زده کوونکي وایي چې دوی به د پښتو موسیقي اوچت نړیوال معیار ته ورسوي. د دوی په وینا د دوی په موسیقي کې به نه یوازې کلتوري او روایتي رباب منګي وي، بلکې د نوې دور د موسیقي آلات او سازونه به پکې هم وي. دوی دا هم وایي چې د موسیقۍ په ذریعه به دوی نه یوازې په پښتنه سیمه کې روان د خرابو امنیتي حالاتو مقابله کوي، بلکې د پښتنو د معاشري د بعضې خرابو به هم د اصلاح کولو هڅه کوي. دغه زده کوونکي سندرغاړي وایي چې دوی به نړۍ ته دا وروښایي چې پښتانه نه یوازې امن خوښ دي، بلکې د نوې دور سره تلونکي خلک هم دي. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګه کې زده کړه ترلاسه کوونکي او د دې بینډ سندرغاړي رشید احمد خان مشال لیډو ته پدې لړکې وایي،
موږ څنګه حالات دي نو پدې کې موږ وو چې موږ خپل دا میوزیک په ذریعه باندې د امن پیغام دنیا ته ورکو، چې موږ یو پرم نه کوم یو پښتو موږ داسې میوزیک چې خپل پښتو په مخ کې بوزو، داسې میوزیک وو چې بین القومي لیول یو میوزیک ته هو هم جدا یو ضروري خبره ده، چې سوره ډیر داسې وشي چې زمونږ د موسیقي زمونږ پدې نړۍ کې دور سی واشي، چې خلکو نه دهشتګردي دا کم چې انتها پسندیده دا چې زمونږ ختم شي، خلک د موسیقۍ ته تراشي او په پک او تماچی په ځای باندې د رباب او د سیتار ساز لاستګي.
په دورسم جمعات کې زدکړه کوونکی احمد مروت سوک چې دغه بینډ کې گیټار غږوي، مشال یړو ته ویل چې په پښتنو د روایتو مطابق دوی ته هم په اوله کې د کور نه ډیر ستونځوي، خو ول دوی وای چې د سبق سره سره به دوی د خپل موسیقي شوق جاری ساتي، ځکه چې دا د نوې دور ضرورت دی.
زه چې راوتم په خپل نو ماته ډیر مشکلات دي تا کنه، او چې راوتم بیا خپل اوسم سپورټ کوي ورو کنه غیته پته ولګي چې څو پر یو کس په دې فیلډ کې نه فیملی والا کنه نو پته نه لګي ورته کوم. دا زمو مشران دي دا ټول دی وای چې دا په کارنه ده یاد ده، مطلب دی چې توي دا دم توپ ده کوچی ابروډ تلاټ شي چاته لاټ شي وای دا یو اکټر ده، دا یو سنگر ده، یو عزت ته بیل دا مطلب دا شیم ده کنه چې بل ته نصیحت هم پدې منې کولای شي. خو زمو یو بل سونګ مروان نو سموکینګ چې کوم ده، زمو په دې هیلث پاغ باندې ده چې سیګریټ شیشو ادا شوډا ډیر خراب عادت ده.
یاد دیږي چې دغه زده کوونکو وینا وا چې نه یوازې به دوی د خپل موسیقي په ذریعه د پښتو نامتو هیر کړی شوی شاعران را ژوندي کړي، بلکې خپل کلتوري سازونه به د نوې دور موسیقي سره هم ګډ کړي، او د پښتو موسیقي به په نړیوال کچ یو لوړ مقام ته در رسولو هڅه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او دا انټرنیټ لاري مشال ریډیو.com کې پاکي صافي اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د خبرونه اخیری شبو دار رسیدلیو نو د عبد الحی کاکړ نبا یو وار بیا لند خبرونه واورو.
د سرسلیب نړیوالې ادارې آی سی آر سی د پاکستان په دولو شهرونو کې د خپل کارونو د درولو اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پښتو د وتلي شاعر، لیکوال او سیاستوال اجمل خټک پر مزار د چهارشنبه یعنی پرون برید شوی دی. د بلوچستان صوبې په سرشار کوټ کې په قمرانی سړک په بم چاودنه کې په څلورو ژوبل پولیسو کې یو ساور کړی دی. د پاکستان فوج وايي په لنډه فاصله کې د وشتونکو میزایل کامیاب آزموینه کړې چې د ایټمي سرګلولو دوړلو صلاحیت لري. د ایساف نړیوالو ځواکونو د افغانستان په سپین بولدک کې د 14,000 کیلوګرامه امونیم کلورایډ په نیولو د هیواد سرحدي پولیسو ته مبارکي ورکړې. د شام سرکاري ټلویزیون وايي په دمشق کې دوه بمی چاودنو 40 کسان وژلې او 100 ټپیان کړي دي. په انډونیشیا کې ژغورن کې وايي د راپریوتي روس جوړي سوخوي سپر جټ الوتکې یو کس هم ژوندی نه دی پاتې شوی.
دا عبدالحی کاکړ چې لن خبرونه تاسو ته وړاندې کول هم دې سره زمونږ نننې نه سات خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د ماخامې د شپږ بجو نه وروسته د وی او ای ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره ز انیس اجمل، عبدالحی کاکړ، داوود خټک او فضل افریدی تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.